د هوا له شکیدو سره لوته نسخه د ایتالیا د سواحلو پر لوري د پناغشتونکو د کشتیو تګ زیات سوی دی.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی له تودو سیاسي او ټولنیزو مسایلو سره لبلې زاویې د شنن یو ومه ورځ کوربای. نن خبرېږي چې ننګرهار کې محصلینو ډرون الوتکه جوړه کړې ده. خو د همدې پوهنتون یو سرچینه وایي چې دا الوتکه له هندي پروژې کاپی شوې ده. پاکستان کې بیا له هغه زړور غلو هم خبرېږي چې له نظامی ځواکونو یې ټانک تختولې ده. د تصفیې کمیسون په کارونو د طالبانو له نیوکو هم خبرېږي او له دې هم خبرېږي چې د افغانستان د جمهوری نظام د اداراتو اکاونټونه د پاکستانی شمیرو لخوا څنګه خرڅلاو ته وړاندې شوي. خو تر هر څه لومړی د ونۍ د مهمو سیاسي مسایلو د سره ټکی. پاکستان او ټي ټي پی ته د طالبانو مشورې. د طالبانو د داخله وزارت مرستیال وایي جګړه نظامونه ړنګوي، پاکستان کې د سوله ییز حل راشي. پاکستان وایي مشورې مرا کوي، ټي ټي پی وځپي.
حمایت چې د پاکستان فوجانو دیونه کړی دی نو دا هغه د پاره دی ته په مقابل کې داسې کار وکړي چې دا هغه د پاره ګټه ورورسه او دا هغه افراطي ډلو لکه ټي ټي پی دا هغه مخه ونیسي. که چیرې نظام خرابېدل خراب کار و نو دوی ولې په تیرو دوه لسیزو کې د یو مشروع او قانونمند نظام په مقابل کې جنگ ته دوام ورکړي.
ګوندونو ته د طالبانو د عدلي وزیر خبرداري وایي د ګوند اخیستل نوم افغانستان کې جرم دی. ګوندونه وایي دا دیکتاتوري ده. طالبان خپل څو ګوندونه دي.
احزاب په قانوني لحاظ سره په دې نظام کې ځای نه لري. د احزاب نام اخیستل یا د حزب نام اخیستل تاسو دا یو جرم ده.
تاسو کوم رسمیت لري چې تاسو وایي چې دا جرم دی او تاسو عذاب له منځه وړي دي؟ هغه حکومتونه له منځه وړای شي چې رئیس جمهور ولري، قانوني اساسي ولري، درې قواوې ولري، قوای مقننه، قوای اجرائیه، قوای قضایه.
له ښوونځي وروسته د نجونو د کورسونو تړل طالبانی دلیل نه وایي، خو کابل کې کورسونه وایي نجونو ته له تدریس منع شوي دي. فعالانو بیا نیوکه کړې چې طالبان اخر څه غواړي ثابت کړي.
سوچ لیکانو ماته لکه مونږ خپل هیله لا 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 څور کړی دی. مونږ په رواني تکلیفونو اخته سوي یو. مونږه مکتبونه درسونه په خوب کې وینو. مونږه دا وینو چې مونږ خوانځي پرانستل سوي دی. خوانځي ته زو یوی راتویل چې زه خوانځي ته زم هر وخت ارش په خوب وینو. خوانځي ته زم خو ما حاکم نظام باندې کوي او زه په جړه کور ته راځم او ډیر نا امید یم.
نو غواړی ټولین ته یو افغان امور داس یو بچی وړاندې کی چې هغه د علم په زینت یا پرنامه باندې منور وی افغانستان راپورته کی دو واړي چې ټول عمر دا ولس په تیارو کې او په بیسوادۍ کې اوساتي او دوی خپل بقا د افغانستان د ولسونو په بیسوادۍ کې ویني.
او په کابل کې د قران کریم د تاریخي نسخو نندارتون دی. پنځه ورځنی نندارتون کې د حضرت عثمان له خلافت رانیولې تر ننه افغانستان کې ساتل شوی قرآنی نسخې نندارې ته ایښې دي. بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت مرستیال محمد نبی عمری هغه مشورو د اسلام آباد او افغانانو پراخ غبرګونونه پاره ویل چې د پاکستان حکومت او ټي ټي پی ته په خپل منځ کې د جوړېدو مشوره ورکړي. خغلی عمری ویلی د جګړې تجربه دوی لیدل د چي نظامونه تبا کوي نو ځکه ټي ټي پی باید خپل نظام سره خپل ستونزې د خبرو لاري حوال کړي. محمد نبی عمری دا خبره په خوست کې وی غونډه ته کړی او ټینګار یې کړی د چي ټي ټي پی ولسم لاتر نه لري او کومې ډلې سره چې د خلکو ملاتړ نه وي کسل کاله هم جنگيګي نظام نشي پرځولې.
د پاکستان حکومت د بیا هغور هغه وونه چې د دوی سره جنگيګي هغه ته به هم مشوره ورکړي. چې جنگونه موږ لیدلې دي
انقلابونه موږ لیدلې دي، جنگونه انقلابونه کونډې پیدا کوي، یتیمان پیدا کوي، وطن ورانوي، اقتصاد ختموي، نظام تباه کوي. په خپل منځ کې سره جوړ شوي مذاکرات وکړي روغه جوړوي.
ویلې چې شیز موږ په ژوند کې ډېر پرمختګ کړی دی.
خود محمد نبی عمری دغه څرګندونه د افغان فعالانو نیوکه لدی عمل لپاره ویلي چې د دوی په وینا کې طالبان د جګړې لامل د نظامونو د نړیدو په تاوان دومره پوهېدل نو ولی افغانستان کې له نظام سره کلونه خونړی جګړې وکړي او خلک واک ته رسیدو لپاره دواړو غاړو ته ووژل.
یو شاعر وایي چې اصلي څیره د چا خی هر چاته اقتدار ده، اقتدار ده، اقتدار. لبد مرغ طالبانو په تیرو دوه لسیزو کې د قدرت د لاسته راوړلو لپاره او همدارنګه د نورو او بلخاصه د ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان د منافعو په خاطر وجنګېدل او د دیو د دغه جنگ له امله په زرهاو کسان په افغانستان کې شهیدان شول، په لکاو کسان بې وطن شول او هغه نظام چې په هغه معنی ډیر مصرف شوی و د افغانستان سیاسي، اقتصادي او پوځي جوړښتونه جوړ شوي وو، هغه ټولې د نورو د ګټو په خاطر باندې له منځه یووړل. کله چې دوی اقتدار ته راغلل بیا هم دوی خپلو هغه افراطي کړنو ته دوام ورکړ، د افغانستان تعلیمي سیستم یې ړنګ کړ، همدارنګه د نجونو د لوړو زده کړو په وړاندې ښوونځي وتړل او د خلکو نه د کار او د تعلیم فرصت واغسته او یوازې ملک کراسي په افغانستان کې نه حاکمه ده.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
بلخوا د پاکستان خارجه وزارت د نبی عمری څرګندونو ته تون خبرګون خوده ویلې دي دوی له ټي ټي پی سره مذاکرات نه کوي، بلکې افغان طالبان نو نغواړي چې د دغه ډلې پر ضد پریکنده اقدامات وکړي.
طالبان د پلانګ او د پلان ترمنځ دي کچېرې افراطي ډلو سره خپل روابط نه قطع کوي نو دوی مجبوري دي چې د هغه په مقابل کې اقدام وکړي او په هغه صورت کې به بیا طالبان دی او بل جنگ سره مخامخ کیږي او دوی به له منځه ځي. نو په دې خطر باندې طالبان کوشش کوي چې هغه حمایت چې د پاکستان پوځیانو د یو نه کړی دی نو د هغې لپاره بېته په مقابل کې داسې کار وکړي چې د هغې لپاره ګټه ورورسوي او د هغه افراطي ډلو لکه ټي ټي پي د هغې مخه ونیسي. که چیرې نظام خرابېدل خراب کار وي نو دوی ولې په تیرو دوه لسیزو کې د یو مشروع او قانونمند نظام په مقابل کې جنگ ته دوام ورکړي.
او وروسته لاغې چې د حزب اسلامي ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار د کور د محاصري د ایمان مؤسساتو د بندون او ترې د کور دفتر اخیستل کېدو ناندري ډېرې کړې. د طالبانو د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شریعي خبرداري ورکړې ده چې ګوندي فعالیتونه په افغانستان کې منع دي او د ګوند نوم اخیستل اوس د دوی پر وړاندې جرم بلل کېږي. ګڼو سیاسي ګوندونو هم ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې طالبانو ډیر وخت د ګوندونو فعالیتونه بند کړی دي او دا مهال ګڼ ګوندونه له افغانستانه وتلي خو دوی د طالبانو په دغه کار نیوکه کړې ده. بلخوا طالبانو بیا بیا ټینګار کړی چې ګوندونو د افغانستان خلکو ته څو لسیزې امتحان ورکړي او نور دغه سیټلو ته اړتیا نشته.
د احزاب او ریاست په وزارت عدلیه کې د تشکیلاتو نه تیر کال لغوه شوی. احزاب په قانوني لحاظ سره په دې نظام کې ځای نه لري. د احزاب نام اخیستل یا د حزب نام اخیستل تا ته دا یو جرم ده په قانوني لحاظ باندې. ما ته راغله فتح راغله چې چا خوښه وه دا نظام یې خوښ و پاتې شول، چې چا خوښ نه و په مختلفو لارو باندې ووتل.
ویلې چې شیز موږ په ژوند کې ډېر پرمختګ کړی دی.
په همدې حال کې د ګوندونو پر وړاندې د طالبانو وروستیو اقداماتو او د دوی د عدلي وزیر سرګندونو ځینې نیوکې پارولي چې له منځه یې د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت امراسیال شاه محمود میاخیل او د ولسونو د سیاسي اجماع مشر ابراهیم الکوزی د طالبانو تحریک او حقانی شبکه په خپله یو ډول ګوندونه بللي. دواړو سیاسي چیرو له آزادې راډیو سره خبرو کې د ګوندونو د فعالیت د مخنیوي په حق له د طالبانو په کړنو نیوکې کړي.
دی وغواړي چې همدغه یو حزب یا د دې یو ډله چې هغه ملایان دي هغه باید په قدرت کې وي او نور په افغانستان کې ولس په سیاسي اقتصادي او امنیتي ټولو برخو کې رول ونه لري او دی وغواړي چې دغه قدرت د برچي د لارې وساتي. خو هغه مشهوره متل وایي چې برچي په زور قدرت نیولی شي خو د برچي په سر سړی څوک کېناستلی نه شي. په تیرو څلور پنځه لسیزو کې مونږ ولیدل په افغانستان کې هغه حکومتونه چې د کودتا او د زور لارې قدرت راغلي دي هغې بقا نه ده کړې او بالاخره له منځه تللي دي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio
تاسو وایست چې دا جرم دی او تاسو عذاب له منځه وړي دي. هغه هغه حکومتونه له منځه وړایسي چې رئیس جمهور ولري، قانوني اساسي ولري، درې قواوې ولري، قوای مقننه، قوای اجرائیه، قوای قضایه او یو د خلکو په اراده حکومت وي او بشري حقوق ته احترام پکې کوي، د ښځو حقونه پکې تامین شوی او د افغانستان د ټولو قومونو د ټولو اتباعو احترام پکې کوي او درناوی پکې کوي. نو هغه حکومت کولای شي چې بیا یو تصمیم ونیسي، اما متاسفانه چې دوی خپل رسمیت نه لري، دوی خبره کوم تاثیر نه لري. دوی اوس ولس ته ښځې نیت ورکوي د عذاب دپاره ښه کمپاین وکړي. زه فکر کوم چې عذاب به اوس تر ډېر ښه تقویه شي، چون چې د دوی بد د یو چا څخه راځي ولس
اوس د دوی فرزيد بنیا خلک مرشي. دا په داسې حال کې چې د سقوط شوی جمهوریت نظام پر مهال افغانستان کې 500 زیات ګوندونه او 500 زیات مدني ټولنې فعال وي، خو هغه مهال خلکو د دوی په کمیت نیوکه لري او د ګوندونو د کاري کیفیت په لوړتیا ټینګار درلود. او کسام تیرونی طالبانو خپل ټولو خبري پاڼو د خپل ځایم هغه وینا پاک کړ چې پکې د سنگسارونو په زیاتولو ټینګار کړو. خو له دغه وینا وروسته په یوه ونه کې د دې ډلې حکومت افغانستان کې نږدې 14 کسان په درو وهلي. دغه سزاګانې چې بیلابیل ولایتونو کې ورکړل شوی پکې د طالبانو د ستري محکمې د راپورونو لمخې 15 نارینه او 2 ښځې په بیلابیل تورونو عام محضر کې وهل شوی. د طالبانو د ستري محکمې په ویبپاڼه کې د خبرو شوی اعلامیو په بنسټ د بلخ چاربولک یو کس یې د اخلاقي جرم قضیه کې 15 دورې وهل او په شپږ میاشتنی باندې محکوم کړی هم دی. خوست کې بیا شپږ تنه عام محضر کې وهل شوی. کندهار کې درې تنه یوه بل پیښه کې یوه ښځه او نارینه له کوره د تېښتې په جرم دېرش دورې وهل شوي. د غور دولینه کې بیا د غلا په جرم درې کسان 9-9 دورې وهل شوي. کابل کې بیا د یوې ښځې په ګډون 2-15 دورې وهل شوي. بغلان کې بیا یو کس د نامشروع اړیکو په تور 9 دورې او فراه کې یو کس د لواطت په تور 10 دورې وهل شوی دی.
داسې ځینې کسان بیچارهګان چې د هغو د سیرونه غریب او فقیر او مسکین بیچاره خلک کاریږي هغو راولي په عام محضر کې هغو ته درې ورکوي چې دا مجرمین دي، په دا د ګناهونو باندې دا نیول شوي دي. تر حال چې په دغسې د طالبانو په دې استبداد کې په وهلو ټکولو شکنجه کولو د خلکو د خولې نه هر قسم اقرار دا خلک اخیستلی شي، نو داسې یو 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 نظام کې چې یو څوک د وکیل نیولو اجازه ونه لري، د قاضي په مخ کې خپل غږ پورته کولو اجازه ونه لري او محکمه د عامو خلکو په مخ کې دایره نشي چې خلک هم وګوري چې څه روان دي څه کیږي، نو د دغسې شرعي حدود او تنفیذ دا غیر شرعي غیر اسلامي ده او دیتا مونگ فقط استبداد و دکتاتوری یا ظلم و ناروا و طویل شو.
او په داسې حال کې چې د نوي کال په پیل سره د نجونو په مخ د ښوونځیو د خلاصون هیله مندۍ او اوازو هیڅ رنگ رانه وړ، اوس د کابل د ښوونیزو مرکزونو یو شمېر نجونو زده کوونکو ویلي چې د طالبانو حکومت د دوی خصوصي ښوونیز مرکزونه هم تړلي. د کابل د یو شمیر خصوصي ښوونیزو مرکزونو نجونې زده کوونکې وایي طالبانو دوی دغو مرکزونو ته له ورتګه منع کړي دي. ځینې یې له ښوونیزو مرکزونو ایستلي او ځینو مرکزونو ته یې ویلي چې نجونو ته به نور تدریس نه کوي، حتی ځینو ته قلفونه اچول شوي دي. دغو نجونو زده کوونکو ویلي نجونې هغو کورونو ته هم له ورتګه منع شوي چې دوی ته به یې په وړیا ډول د ښځو لخوا تدریس پکې کېده. همحاله د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکو د ځینو ښوونیزو مرکزونو د مهرلاک تصویرونو په خپرولو سره ادعا کړې چې دا کار د طالبانو حکومت له لوري ترسره شوی دی. طالبانو لا په دې تړاو رسمن څه نه دي ویلي، خو په کابل کې ګڼو سیاسي کړیو ازادي راډیو ته تایید کړی چې ګڼ پوهنیز مرکزونه تړل شوي او رسنیو ته ویل شوي دي چې په دې اړه راپورونه جوړ نه کړي.
د نوې تعلیمي کال له پیلېدو سره تمه دا وه چې د ښوونځیو دروازې د افغانستان نجونو پر مخ پرانیستل سي، خو د تمې خلاف دا کار ترسره نه شو او اوس دا د کورسونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې سوي دي چې دا د یوې ټولنې له یو ستر قشر سره ظلم دی، جبر دی او یو ستر جرم دی، ځکه چې د یوې ټولنې یوه غټه برخه ته د هغې د هغوی د حقه حقوقو څخه محروموي، هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړی دي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر پرمختګ کړی دی.
حضرت دوی د دې یاد کړم چې حقوق ځان یعنی چی.
د قرآن اولین آیت د علم په باره کې راغلی، د لوست باره کې، اقرا اول ولا چې ول ولې عزت پیدا کوي، پرمختګ پیدا کوي، د نړۍ د سیالانو سره به سیال سي. او دا د الله رب العزت امر ده، او علم په نر او په ښځې باندې دا فرض ده. د دې لپاره حدود او لیمیټ هم نه ده معلوم چې څومره علم کوي په اسلام کې د هغه قدر او قیمت او عزت ډیریږي زیاتیږي. خدا شه طالب په افغانستان کې د علم په ځانګړي توګه د خوینو د علم د زده کړې مخه نیسي. دا درې کال په کتابونو په مخور بند کړی دی او بیا اوس اعلان کړی چې کورسونه هم بند کړي. زما په نظر باندې دوی غواړي چې په دې ټولنه کې جهالت وي، ترڅو دوی هر رقم فتواوي ورکړي، هر خبره کوي، څوک سره استدلال ونیسي کولای، او د دوی خبرې خلک په ړندو سترګو باندې ومني او فکر وکړي چې دا شریعت او دا اسلام ده.
د امریکا د سینټکام یا مرکزی قومندانۍ پخوانی مشر جنرال فرانک مکنزی خبرداری ورکړه چې داعش ډله له افغانستان د امریکا تر وتلو وروسته لا پیاوړی شوی او دا مهال په متحده ایالاتونو او نورو بهرنیو قدرتونو حملو ته سخت لیواله ده. خغلی مکنزی له ای بی سی امریکایي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي، افغانستان کې د داعش لا پیاوړتیا هغه وخت پیل شو چې امریکا له دغه واده ووته او پر دې اترهګري ډلې فشار لمنځه ولاړ، خو هغه نیوکه کړې چې له داعش خراسان ډلې سره د مبارزې لپاره باید افغانستان کې لږ تر لږه له 400 تر 500 امریکایي عسکر پاتې وای. په داسې حال کې چې د په وینا اوس مهال امریکا هلته هیڅ څار نه لري. بلخوا د طالبانو ویان زګولا مجاهد تیره اونۍ یو وار بیا رسنیو ته خبرو کې په ټینګار ویل چې داعش خراسان ډله افغانستان کې په بشپړ ډول ځپل شوې ده. خو د ښاغلي مجاهد د خبرو په برعکس په وروستیو کې د استرالیا د ستراتیژیک مطالعاتو انسټیټیوټ او د بحران نړیوالې ډلې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا په اړه خبرداري ورکړه. او روس لاغی چې تیرونی د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې نه ماشومان یو ماین وجل او د هرات پر بسنګي کې شپږ ماشومان په خوانی پاتې شوی او ماینونه وهل. په افغانستان کې د ماین پاکي موسسو پر فعالیتونو بحثونه راپورته شوی او دا هیواد لا هم د یو شمیر سازمانونو لخوا د زړو ماینونو د چاودنو لامل خطرناک بدل شوی. په دې لړ کې د ماشومان د خوندیتوب نړیوال صندوق اندېښنه ښودلې چې افغانستان کې د مهال هر میاشت شاوخوا 60 کسان د زړو ماینونو خوراک ګرځي چې زیاتره یې ماشومان دي. خو د ماینونو پر وړاندې د افغانانو د مبارزې موسسې بیا ویلي د ماینونو د قربانیانو میاشتنی شمیر 60 نه بلکې له 70 تنو زیات دی. سیف دی چلډرن موسسې لا دا هم ویلي چې افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې ماینونه پکې ختم شوي نه دي، ځکه د دوی په وینا د دغه هیواد د ولسوالیو 2/3 برخه په ماینونو لړلې ده. نړیوال سازمانونه او د ماین پاکۍ موسسې له کلونو راهیسې میلیونونه ډالر په دې مصرفوي چې افغانستان کې په ماینونو په خلي سیمې پاکې کړي. خو څارونکي وایي یا موسسې په واقعي ډول کار نه کوي، یا هم افغانستان دومره په ماینونو لړلې چې د پاکولو امکان نشته.
په دې برخه کې په تیرو شاوخوا 2.5 لسیزو کې افغان حکومت او نړیوال ټولنې ډېرې زیاتې پیسې مصرف کړې، مګر له بده مرغه چې لام ډېر ماینونه په خپلو ځایونو پاتې دي. کله به چې موږ په وطن کې په دغسې مسایلو باندې کار کولو، خلکو به راته شکایتونه کول چې د دغې برخو پروژیانو یا هغه بنسټونو چې په دې برخه کې کار کولو په خپلو کارونو کې صادق نه وو. خلکو داسې انګیرله چې دوی نه غواړي ټول ماینونه راټول شي، ځکه کدا راټول شي نو بیا دوی ته د بلې پروژې لپاره پیسې څوک ورکوي. نو دوی به لاندې عمله یو نیم پرېښودلو چې بیا به پیښه رامنځته شوله، بیا به دوی یو نوی پروپوزل جوړ کړي، بیا به یې نوې پروژه واخیستله او بیا به دوی په هغه ساحو کې کارونه شروع کړل.
او داسې ښکاري چې له سقوط وروسته د یو شمېر ادارو تایید شوې فیسبوک او ټویټر پاڼې د ناڅرګندو کسانو لاسته لوېدلې چې پاکستاني شمېرې پکې ورکړې دي. په دې لړ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون تایید شوې فیسبوک پاڼې تیرونی هغه مهال تون غبرګونونه راپورته کړل چې اوسنی چلوونکي د دغې پاڼې د خرڅولو اعلان وکړ. د پاڼې هیکر یا اوسنی چلوونکي د تماس نیولو لپاره یو پاکستانی شمیره ورکړي او ټینګار یې کړی چې د افغانستان څلور دېرش ولایتونو کې د دې او نورو ګڼو تایید شویو پاڼو د خرڅلاو سودا کولی شي. فیسبوک او ټویټر کې ګڼو فعالانو ادعا کړې ده چې د دغې پاڼې د رپورټ کولو غوښتنه یې له خلکو کړې، خو برعکس فیسبوک په هغو خلکو بندیزونه لګولي چې د دې پاڼې د هک کېدو او رپورټ کولو په اړه خلکو ته پوهاوی رسولی.
دا یوازې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پاڼه نه ده، د افغانستان د دولت ډېرې داسې پاڼې خرڅون ته وړاندې شوي. یو وخت د چارو د ادارې پاڼه دا خرڅون ته وړاندې شوې وه. جالبه دا ده خرڅونکي پاکستانی وي یا د پاکستان نمبر د خرڅون دپاره ورسره اعلان ته ورکوي چې په دغه نمبر موږ سره اړیکه وکړي چې چېرته دا پاڼه اخلي. دا ډېر غټ خیانت دی. دا خو د افغانستان د دولت ارشیف پکې پروت دی. په دې کې ورسنی خبرونه او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په پاڼه کې د نوماندانو د ولسی جرګې د ولایتي شوراګانو او همدارنګه د ولسمشرۍ د ټول ټاکنو نتایج پکې پراته وو، ورسنی خبرونه پکې پراته وو. دا خرڅون ته وړاندې کېږي، دا ډېر غټ خیانت دی. او زه په دې ډاډه یم چې دغه پاڼو هیکر یا اوسنی اډمینان دا په کابل کې دي.
او په داسې حال کې چې د افغانستان د ګڼو سیمو خلکو دا ځل سخت ژمی په غربت کې تیر کړ، بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان ویلي تیرو دریو میاشتو کې 1200 افغانان تنفسي ناروغۍ وژلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د حاد تنفسي ناروغیو له امله د پیښو او مړینو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلي او دغه شمېرې حیرانوونکي بللي او ویلي دي چې 80% قربانیان میندې او ماشومان دي. د غراز د روغتیا نړیوال سازمان راپور ښیي چې د جنوري لپاره د مارچ تر پایه د افغانستان څلور دېرش ولایتونو کې د تنفسي ناروغیو څخه باندې 4,700 پیخې ثبت شوې چې لمنځه 298,000 پیخې له 15 کلونو کم عمر ماشومانو او ښځو پورې تړاو لري. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې افغانستان کې په 2023 کال کې په تنفسي ناروغۍ داخته ناروغانو شمیر نږدې 1,400,000 او د مړو شمیر 2,809 تر ورسېده. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دبليو اچ او د نوي راپور پاړه زموږ پښتنو ته ځواب نه وایو، خو دا به داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. اوسم ټولنیز شبکې تیرونی په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو د سندرې سره هغه پیښه وه چې د سند ایالت په کچه سیمه کې غلو له پاکستاني ځواکونو نه یو نظامي ټانک وتښتو. د دغو ډاکوانو غلو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې هغه وخت رامنځته شوې چې د کچې ډاکوانو د پاکستان او عربستان د تیلو د تصفیه مرکز په یو موټر باندې ډزې وکړې او موټر یې ولوټه. د دغه غلو شمیر که څه هم له 200 تنو څخه نه اوړي، خو پاکستانی ځواکونه یې له یوې اونۍ راهیسې ستونزو سره مخ کړي او د جګړې پر مهال له پاکستانی پولیسو څخه د نور وسایطو په شمول یو ټانک هم تښتولی. ځایي خلکو په پاکستانی ځواکونو نیوکې کړي دي چې د امنیت د ساتلو وسایل نه لري او دغه غلو د اموالو تر څنګ له یوې میاشتې راهیسې د کورنۍ وغړي هم ترې تښتولي چې څوک یې پر اخلاصولو نه دي توانېدلي. پاکستانیانو په ټولنیزو رسنیو په خپل حکومت پسخان کړی چې غلطري په تښتولي او ټانکونو او وسایطو کې مزي کوي، خو دوی د سیمې په کچه د لوړ ځواک د لرلو لافې کوي. طالبانو چې وار بیا د خپلو صفونو د تصفیه لړۍ پیل کړې، د تصفیه د نوې لړۍ په اړه د عامو جنګیالیو یو شمېر چارواکو نیوکې رسنۍ شي. په ټولنیزو رسنیو خبره شوې یوه ویډیو ښیي چې د طالبانو د ننګرهار د استخباراتو پخوانی مشر ډاکټر بشیر پکې د دې تصفیه په څرنګوالي نیوکه کوي او ګواښ یې کړی ده چې د خپلو حقونو لپاره به ودرېږي. د طالبانو لمنځه آگاه خبريال بلال سروري په نګرهار ولایت مقام کې د طالبانو د قومندان ډاکټر بشیر او د قلوردو د مرستيال ترڅنګ د لفظي شخړې خبر هم ورکړه ده. بلخوا د میدان وردګ یو شمېر طالبان په یو خبره شوی ویډیو کې چې وخت نه دی معلوم خو تازه خبره شوې ده د اعتراض په ډول د تصفیه د کمیشن فورمو ته اور ورچی. دوی په ویډیو کې ټینګار کړی ده چې د خپل مشرانو لخوا د تصفیه کارونه مخته نه ځي او دوی ته ویل کیږي چې تاسو ولې ژوندۍ پاتې شوي یاست. په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بل ګرم بحث دا و چې د طالبانو د حکومت لابیګر یوټیوبر عمران رحیمی له افغانستانه ووت. د دوی بل پلوي یوټیوبر همایون افغان له یو ورځني بند وروسته خوشی شو او یو بل پلوي سیاسي کارپوه نجیب الله جامع د طالب استخباراتو لخوا نیول شوی. عمران رحیمی په یو خبره کړې ویډیو کې ټینګار کړی چې له افغانستانه وتلو ته مجبور شوی او له اوږدې مودې راهیسې د رواني آرامتیا درمل خوړل. بلخوا د همایون افغان لنیول کېدو وروسته طالبانو ویل پر هغه د یوې کورنۍ لخوا د اجازې پرته د یوې مېرمنې د مرکې اخیستلو تور او بیرته خوشې شوی دی. خو نجیب الله جامع چې د طالبانو پر اتک سره د دوی ملاتړ کوو او اوس یې په دغې ډلې نیوکې لرلې ملګرو یې په ټولنیزو رسنیو خبر ورکړی چې نوموړی د استخباراتو لخوا له کوره نامعلوم ځای ته وړل شوی. طالبانو د عمران رحیمی او نجیب الله جامع په اړه څه نه دي ویلي خو عمران رحیمی چې د طالبانو لپاره په ګڼو سیاسي او غیر سیاسي چیرو تورونه لګول یو شمېر کسان ورته ګواښ کړی چې د خپلې لابیګرۍ له امله حساب ورکولو ته نږدې شوی دی. د خوست شل زره کسانو بیا د ځوانانو د یووالي په موخه تېره اونۍ د دغه ولایت کرکټ لوبغالي کې ګډ روژه ماته وکړ. د ولایت کې هر کال د روژې په اواخرو کې ترشنا اسمان لاندې دا برنامه نیول کیږي او د ځایي خلکو په شمول له نورو ولایتونو څخه ګڼ مېلمانه ورته د خپلو افکارو شریکولو او د اړیکو د پیاوړتیا لپاره رابلل کیږي. څه کال دغه روژه ماتي ښکلي اړخونه مېلمنو ته د ماشومانو د نظامي قطې تقدیم او د وړو پرېښتو نجونو لخوا د هرکلی وړاندې کولو خو یو شمېر طالب فعالانو دغو مراسمو ته د کوچنیو نجونو په ورتګ خورا سخت نیوکې کړي او ناوړه الفاظ کارولي چې د ځایي فعالانو سخت نیوکې هم راپارولي. دوی د طالبانو حکومت نه غوښتنه کړې چې د بهتان او تهمت لګوونکي خپل ټولنیز فعالان دي محاکمه کړي چې ولې د خوست پټمنو نجونو ته په ټولنیزو رسنیو ناسم الفاظ کارولي دي. او سم جالب په زړه پورې خبرونه. جالب خبرې دا وه له افغانستان دي. په کابل کې د افغانستان ملي آرشیف لخوا د قران کریم بیلابیل لرغونی په لاس لیکلی او په زړه پورې نسخه ننداري ته خودل شي. دغه نسخه چې د عربي امپراتوري او میراث او یو شمېر د افغان خطاطانو لخوا د تاریخ بیلابیل پړاوونو کې لیکل شوی 15 ورځې لپاره به د خلکو د ننداري په مخه ایښی وي. ننداري ته خودل شوی نسخو کې آن د حضرت عثمان د خلافت د وخت راټول شوی مصحفونه او نمونه هم دي. د مسولانو په وینا د ملي آرشیف لیکلي او قلمي اثر د امیر ابو حبیب الله خان او امیر امان الله خان د دولتي کتابتونو څخه جوړ دي چې تر نن پکې 200 زره تاریخي اثر کتابونه قلمي نسخې او مجلې ساتل کیږي. او تیر ونه بیا د ننګرهار پونتون اداري ادعا وکړه چې د ماسلینو وی ډلګي د ورسپارل شوی پروژې لمخې بي پيلوټ الوتکه جوړه کړې ده چې 1500 ګرام یا نیم کیلو وزن هم لزان سره لیکدول شي. د ننګرهار د ساينس پونځي رهبری وای د دغه ډرون الوتکه جوړونکو ماسلینو لکاک موټور کنټرولر او سروګانو نه په استفاده د الوتکه جوړه کړې چې یو نیم کیلومتر پرواز کوي. د دوی په وینا ماسلینو یو شمېر نورې پروژې هم بشپړې کړې دي چې نږدې راتلونکي کې به ننداري ته وړاندې شي. خو د ننګرهار پونتون د ساينس پونځي وی سرچینې ازادي رادیو ته معلومات استولي چې دغه ډرون الوتکه د یو هندي محصل د پروژې کاپي ده چې نوموړي په خپل ویب پاڼه خبره کړې ده. د سرچینې د نوم د نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي دوی کټ مټ همغه پروژه ملي کړي چې د هندي محصل په ویب سټ کې لارښوونه مواد او ماشینونه خودل شوی او دا کوم نه وخت نه ده. کله چې ازادي راډیو دغه ویب سټ چک کړ پکې د اف 22 په نوم د ډرون د جوړولو کټ مټ همغه پروژه تشریح شوی و چې د ننګرهار پونتون محصلینو یې د جوړولو ادعا کړې ده. پاندې سره د ازادي راډیو د نن و مورز عمران غاړو خو هر اونۍ له نوې زاویې د مسایلو شننه له سید شنواری سره د ازادي لپاره مهروي.
د ازادي ملمه درنو اوریدونکو شې چاري زموږ ځانګړی میلمه په دې خبرونه کې انجنیر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظر انجنیر دی خو ډیر کاری د سیاست تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د خپل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. شاغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبو ناولونه هم کښلې دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخې شو. د نن سبا په ناروې کې اوسي. واک صاحب د خپل ژوند په اړه راته وایست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیره کړې ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځي کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن په ژواک ویلی ده. امغی زیکی څلورم او پنځم شپږم صنف ویلې په سرخود کې. بیا مې اووم صنف په کابل کې ویلې ده. بیا مې اتم نه دولسم پورې په سرخود ولسوالۍ د فوق العاده لیسه کې درس ویلې ده. نو بیا پوهنتون یو کال تعطیل و. بیا چې شروع شو بیا موږ پوهنتون شروع کړو په 25 کال کې. نو په کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي د معدن او جیولوجي په څانګه کې مې درس ویلې. نو زمونږ د پوهنتون هغه اول کال و چې کودتا وشو په افغانستان کې. بیا پولیټکنیک په څلورم لیلیه کې وم او په اول منزل د دریمې لیلیه کې چارالی ونیولی و لکه هغوی چې کودتا نه هم خبر وو. نو
پوهنتون د کودتا د داود خان د ظاهرشاه په ضد کړې وه.
او د ظاهرشاه په ضد چې وکړه دا کودتا وه. نو سبای دا خبره ما واورېده چې هغه انانسر بیا وویلي چې دا و په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا. که زما په یادېږي زه د څلورمې لیلیې په 2 کوټه کې وم په درېیم منزل کې. او دا د درېیمې لیلیې اول منزل کې چارالی ونیولې وه.
کله چې دا غږ تاسې واورېدو چې کوره تا شوې ده تاسې او نورو محصلینو چې په لیلیې کې وو د اکثرو خلکو احساس سو چې خکار شوی دی کنه د شبې بیل دی چې خپل علایق په نظر کې ونی سي د خلکو د څوک چې تاسو شاوخو دی غوی نظر څو
او دی وخت یو ټول خلک ویده وسه بای شپک بجې خدای مې دغه باندې شپه نه به مخ کې خو بیا ورس چې خلک را پاتې دل او مونږ لاړو بیا خو ټول خلک هغه و دی لغوی تشکیلی شروع شو دی لیلی نه هغه आवाज نه وشو چې په لکو نه وشو خلک خوشاله وو فکر کوم. بیا لاړو یو سات دو سات وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو مونږ چې دغه هلته یو د خوان المسلمینه د حکمتیار صاحب د بل یو سړی و تاګل نومېده هغه او د پرچم د بل یو بل هلک و چې هغه نوم یې یاده وتی د لغمان و. دوی بحث وکړه په دې دالیز کې د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کول او د اتاګل ورته ویل اتاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې بیا روسانو سره په جګړه کې ولګې د مړ شو. نو د اتاګل ورته ویل چې ودیل د چې ستاسې هغه وویل چې موږ به وای تاسې دا دا سر وای د هغه نه راکه جیګ شه دی د زرشا د شاهي کورنۍ نه ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي او دیغه ورته ویل چې تاسو خو مونږ ویل تاسو سرت شای کورانه کې دا ثابت شو. هغه بیا ورته ویل نه وای مونږ به بل کارمل ویل دي وای چې باید کار واس کجا باید شروع کړ مونږ ور دي شای کورانه کې ما جلب جذب کړل. نو مو می خلک هغه و اخوانین چې و زما پیادیږي چې د دوی هغه و خپه و.
تاسو بیا کله پوانځي ختم کو
پوانځي خو می بس په دې فکر وکړ چې دا نو 25 کال وو هغه می سوي کال د سواد نه سواد دوا بیا براتم او څلور کال می پوانځي وویل په واو یا کې زه فارغ شوی بایم.
او بیا مو په کابل کې کار پیل کو د کار په اړه راته وایست.
بیا خو لاړم عسکري مې وکړل تر پخوا شپږ میاشتې عسکري و په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله. دولسم پاس یو کال او د هغې نه ښکته چې و بې سواده خلکو به 2 ملي مکلفت دوره وه. نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله.
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده سره له دې چې سخته ده. اما هغه خلکو ته چې پوهنتون لوست او دی غوی موده کمه و دوی لپاره بیا ډېر جالب هم و عجیب تجربه پکې ترلاسه کولې. تاسو کومه خاصه خاطره لرئ دی عسکري دی
وخت؟ ډېر خاصه خاطره دا ده څنګه چې منګه عسکري خو په دویم دی عمل کې شروع کړ. دا ووم کې زه فکر کوم عمل ته عسکري کې د څو راواز چې سړی به قسم کوي. نو دغه ووم کې مونږه قسم وکړو هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ او د اردو بیرغ او د خلکو هلته لاس کې خود په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو، مونږ به دې خاورې ته وفادار یو. دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم وو. مونږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته ډوډۍ ته ناستو، زمونږ په ټولي کې یو مونږ شپږ کسه وو په دې میز ته ناستو ډوډۍ مو خوړه. یو کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی وو، همدغه د اشرف غني دوی وهدي و دې خلکو هم صنفي وو، هغه زراعت نه فارغ وو. هغه مونږ سره وو، یو بل د طب ډاکټر وو، یو بل ډاکټر وو، یو بل د کیمیا فارغ وو، تحصیل وو، څو کسان وو.
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو؟
عسکري نه وروسته بیا لاړم، ما پاسپورټ واخیست، غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم. بیا لاړم هلته، والته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې، هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه، چې هلته بیا کودتا وشوه. د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه، د عربستان سعودي او غلطي وکړه، ټول افغانان یې وویستل، په زرګونو افغانان هلته لاړو.
ولې دلیل یې چې ولې ایستل؟ ځکه چې په هیواد کې چپی حکومت راغلی وو،
کمونستان حکومت راغی، شورویانو حکومت را روانه، دلته دوی دا خلک وویستل. نو زم بیا بلې خواله نړم لاړم افغانستان ته، کابل ته لاړم. نو هلته مې بیا په کانو سنای وزارت کې کار واخیسته، او روسیې وظیفه مې په هغه کې وه، په د لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کاوه په کابل کې. بیا د هغې ځینه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم، جلابات را لېږلی وم، یو کار پسې خدمتي هلته، یو د بیرایتو یو هغه وه د مونږ د وزارت د معدن یو ذخیره و هغې نه چا شوکانې اخیسته، تل نوم باندې یو معدني تیږه ده. نو مونږ یې راولېږل، او دوه کسه چلته هغوی ته دا شوکانې وتلو ورېو. بیا چې بېرته تر څو تلمه زه، بیا زه منفق شوی وم، بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص.
دلیل یې څه و؟ ولې تاسې منفق شوی؟
زه خو اصلا خبر هم نه وم چې زه منفق شوی. ما سبای تلمه کار ته وزارت معدن ته روان وم، چې ما ته یو ملګری مخ ته راغی، وایي څه چېرته ځې معدن کار ته؟ وایي هو بچه، منفق شوي دي برو. نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی ده چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده، او زه جلال آباد کې وم. ده دغه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم، تیاري ټکټ واخلم، او ټکټ پیدا نه شو. بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو، هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېدی پاکستان ته لاړو. بیا دلته چې د هغې نه پنځلس شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم، دلته ما ته یو د وزارت معدن یو پخواني معمول ولید، وایي ته ژوندی هلک. زه په غې کې ونیولم، وی ژړل. ما دې وایه که ولې ژاړې؟ وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو، اعدام یې کړ، او چا ویلي چې وتښتېده. خو وایي ته منفق شوی وی. دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم، په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله.
ښه صاحب، نو کله چې منفق شوی له هغه وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوی په افغانستان کې، او که په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه، لاړم راسم پاکستان ته. په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته. هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته، خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سنف نه وومه. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم، هلته یو څه وخت وو. زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی، حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب هم راغی، اوس دم ورسېدې، مې ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو. یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی و، د کابل نه، یو شیعه و، دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و. مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و، زه یې کشر وم. د هغه د لاس لاندې م کار کاوه، استقلال اخبار هم چاپاوه، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې.
نو څنګه تاسې خو په ساينس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې، او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سن کې وم، په اووم سن کې وم په کابل کې. زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم، موږ امتحان نه ولې قوس میاشتو. نو ماته یو شعر ماته راغی، داسې غوښتم چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ولیکم. هغه ما د تره زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي، خلکان وخت مړ شو، هغه ما باندې غږ وکړي، ویل واله که ته بچې د فرانسې خو راوت چې کار راته وسپاره. هغه شعر او احساس چې ما ته راغلی هغه ورک شوی نه و، لیاده مې ووت. امتحانونه زمونږ خلاص شو، لاړم سرخود فوقلال لیسه کې وم، چې بیا یو څو ورځې بعد ما ته هغه فکر بیا راپیدا شو. ما یو ادبي ټوټه ولیکله، ای زما ورکی ارزو د ادم مرغ ته ولېږه د ننګرهار کې یو اخبار چاپ دی، ننګرهار ورځپاڼه قتیل خوږیانی د دې مشر و، هغه چاپ کړو. هغه ای زما ورکی ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو. نو نه پوهېږم چې کوم کال به و، دا خو ډېر پخوانی وخت ناتم صنف و. نو زما دا کله پخوانی و، بیا ما شعرونه هم لیکل. بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې. علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه. د رفیع صاحب ما پېژنو، رفیع صاحب تیار یو اکاډمي وه، د هغه سره م کار کاوه، بس د استقلال اخبار م چلاوه. بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې، بیا زه لاړم ایران ته. هلته د هغه ډېره وضع خراب وه، په پېښور کې لا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک، غیر ملا خلک، دا همیش دا نیول کېده او تختول کېده. او ډېر خلک زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزیزرحمان الفت تورن شوی و، خدای دې وبخښي. هغه کتابونه مونږ ول چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو. نو زه بیا لاړم ایران ته، بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم. هلته مې تقریبا 4 یا 5 کاله کار وکړو. په جیولوجي کې ماته کار پیدا شو.
درست، په کوم ښار کې دی ایران؟
بوشیر کې مې کار وکړتم. بیا ما یو ریسرچ هم کړی، ګچو په تیګه باندې هغه کتاب دی، ریسرچ چاپ شوی د ماغزي کې یو کتاب په شکل باندې. بیا دا کار چې ما وکړتم، بیا په هغه کې کار کاوه، د دې څنګ کې په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ، په زیرزمینی اوبو کې. بیا دا زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو، بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته. هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي، د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و. نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته. هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلته چې خلک هملته مشروع شي. لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی، د ګچو په تیګه باندې. بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت هملته وم په اصفهان کې، او د اصفهان په اطرافونو کې څه هملته. بیا په هغه باندې کار وکړه، شاه مقصود تیګه باندې با وزن نور شان مدني مواد هغه باندې راپور ولیکه، هم د کتاب شکل باندې بیا چاپ شو.
بله.
نو بیا غین اورسته به تر اعظم غتن بوشه تر اعظم بوشه کې من څه وخت ته خو بیا د جنوا تړون لاسلیک شد. د څه وخت نو سوه د څه فکر وکړ چې نو سوه واه تا بو بیا لاړم بیرته د پیښور ته.
نو ولې پیښور ته بیرته لاړې؟ په ایران کې داسې معلومیږي چې وضعیت هم ښه و، اقتصادي وضعیت به هم حتمن ښه و، ځکه چې رسمي مامور وي.
هلته مې یوه خبره وشوه، بحث مې چا سره راغی، بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو. نو هلته مې د پارلمان یو کړی و، هغه بیا وظیفه پرېښې وه، راغلی او دغه هغه کې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه. نو دلته هم هغه هم کار کاوه. هغه سره مې باس راغی تاریخ باندې، باس راغی. هغه ما ته ویلي وایي هغه یې مهندس وایي، یو وایي تحلیل ده، یو تاریخ ده، یو د تحلیل د تاریخ ده. وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې، دا وایي تاریخ ده، وایي تحلیل نه ده. دې باندې باس وکړه. ما د افغانستان یو مملکت ده چې استعمارچیان راغلی دي.
بله،
راغلی دي، وخت تیر کړی، خو بیرته لاړ دی افغانستان. اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده. دا ستاسې خبرې زه نه شم منلی.
دې ته که راشو، که تاسې بیرته چې پېښور ته لاړئ، په پېښور کې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم، مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروي وکړه، دا په څه اساس وکړه؟ او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپو.
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم، بیا تقریبا 4.5 کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله، هغې وخت کې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده، او د پرچم په نوم باندې، او د افغان ملت په نوم باندې، او د مساوات. هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په هماغه لویه خطه باندې. نو 4.5 کاله مې دا کار وکړم. بیا خو دلته هم په افغان ملت کې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو. دا اخبار چې و، دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې د ثناګل شیرزاد ده، دا اخبار مصادره کې یو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه، بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کې زیاتي. بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته، او دا دغه کار مې شروع کړ د افغانستان قومي جوړښت. دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړ کړل د ای آر ډی پی پون باندې افغانستان ریهابلیټیشن اینڈ ډیولپمنټ پروگرام دا یو کال مې دا کار سره کار کړی بیا غوښتل تجربه مې دې کې واچول او خپل مې موسسه جوړ کړل دا کار مې کاوه دې په څنګ کې مې چا خبره په رسمي وخت کې مې دا ای آر ډی پی کار کاوه او په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن پون باندې فاونډیشن جوړ کړم مې شروع کړم نو په دې کې ملګری دوستان زمونږ چې په شمال کې او په شمال لویدیځ کې او په شمال ختیځ کې دي ځینې کې چې وو په قندانه نیولې تر هغه پورې تر مزار شریف او کندوز دي ځینې پورې بس دلته زمونږ دوستانو ملګری د ادا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې نو دا کار مو کو پینځه شپږ کالم دا کار وکړو دا تام راټولول او دلته ځینې خلک هم را سره و په دې پیښول کې یو دفتر مې بیا جوړول و او بل دفتر مې دم دې د ریسرچ د شانو نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم که بل هر هغه بیا دې کتاب شکل باندې چاپ کړ دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سروېګانې ورته وایم وکړ یو مې هغه باندې یو سروې هغه په مجرو صاحب د خدای به هغه کړی وه چې هغه خلکو نه پښتنه کړې وه چې تاسو باچای نظام غواړي اخوانی نظام غواړي حکمتیار غواړي زیاشا غواړي د څه پښتنې کړې وي اما هغه باندې مړم شو نو د هغې نه واته کاله و لس کاله به وتلي وو چې ما هم داسې یو سروې وکړه د یو زره دوه کسان نه مې پښتنه کړې وه داسې یو سروې وکړه هغې کې مې نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې دا نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی او دا زیاشا کړی شي دا خلک زیاشا طرفداري داسې یو سروې مې کړې وه او په دې کې یو بل سروې بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان څوک دي طالبانو جنګونه شروع کړي وو ډېرې منطقې نیولې وې او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي دا طالبان چې دي دا پښتانه دي نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې دلته یو د پېښور یو خان سړی و دا د خو د نېشنل پارټي غړی وو افضل خان هغه خدای دې وبخي مرګ ده هغه د چې په غونډه کړې وو په خاور کې هغه ښکاره د شوې د طالبان شری پښتون دی به دوی نن غوکو دا یو خبره ما ته ډیره سخته خه تمام نه شو باندې تاثیر وکړي طالبان پښتون نه دي طالبان چې دي بنسټ پالي خلک دي دا د پښتونونو نمائندګي نشي کولای دا یو نشتلستي او قومي سازمان ده دا یو مذهبي بنیادګر سازمان ده خو دا سابې ما وکړه دا طالبان څوک دي دا د 2000 کسانو د پښتنې وکړه د امراتولې کړلې
د دې سروي غانو په ارتباط وسکه چې د افغانستان د نفوس او د وګړو په ارتباط یو یا څه دا سروي کلاسفرسن 2000 نفر څه ډول انتخاب ول
2000 نفر خو دې باسوادان څوک کسان وظیفه ورکړې او تاسو د باسوادان پښتنه وکړي د دې سواد خلکو نه پښتنه وکړي په کمپونو کې لاړ شي د خلکو نه پښتنه وکړي چې مطلق په سواد دی او مختلف خلک ما کړی چې باید مختلف خلکو نه پښتنه و چې طالبان باید د دوی نظر لري
بیا به اوس راشو دې چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړې
زه خو له خطر سره مخ شوم هغه باندې د چا خبره پاکستان ته وړي خلک ترون شو وښتل شو چا معلوم نه پېښ چا وښتل دا څنګه و دا خبره زم دا څه خطر سره مخ شوم ولګېدم او بچوم بیا نو دې نشاله خو نه غواړم مګر ته ناروې ته کم وخت کې ناروې ته په دې شکل راغلم
تاسو دې وشتلو یادونه وکړه چې تاسو دې چاله خو وو وشتل شوي مخې ته دې چې ناروې ته راشي ک د دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح راکې دا پېښه څنګه و
نه خو دې سپېخو چې سهار وز دې د ویلي دروازه وټکه د عادت خلاف دروازه ته ورالم چې خلاص مې کړو ناتیجان دا سړی ور باندې ډزې وکړې دي یو کس د دروازې کوڅې اخر سر کې ولاړو ډزې را باندې وشو په چا په خوا باندې لګېدلې مو په شا ول وې دم جیګ شو مو په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساو نو څوک را پسې را نه غلته دا گاونډیان خبر شو هغه راو بیا و گاونډې ته تما ټلیفون کتابچه ورکړې او ملګری ته مې ټلیفون وکړ ملګری بیا راغی هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم یوه ونه یا لاس ورځې بلته بیا د انګلیسي دفتر ته لاړو اسلام آباد ته هلته یو کور کې اوسېدلو بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی یعنې بیا راغلو ناروې ته
کله چې ناروی ته لاړې په ناروی کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروی کې مې خو دلته چې ناروی ته لاړې په ډول ژبه زده کړې، د ژبې په زده کړه کې و بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نو نام چې زده کړله یو څه زده کړه، بیا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله و اتلس کاله معلمو مې دلته دی مختلف مضامین او خصوصا خلق چې له آسیا ناراضي او مکتب ویلې نه کوي عمر ډېرې مې بس باید دلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا او فزیک او د انګریزي او ناروجني دا سبقونه ورته ویلي وو، د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته پښتنو ماشومانو ته چې دلته وو. بیا دې سال مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ، هغه مورګنستان په نوم باندې و، پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي وو په پښتنو باندې. په افغانستان کې 50 کاله کار کړی و، هغه باندې مې سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیات چې د هغه شاګرد په زوریخ کې هغه راغلی او خبرې وکړې، د افراسیاب پټک راغلی و د پاکستان نه، استاد طارق راغلی و د فرانسې نه، دوه درې سیمینار و دوی په کې ګډون کړی، د خبرې په کې کړې دي. خو د په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم، دا شان زخ ډېر دي او وخت کمې، ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه، د امیر خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یمه لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی او هغه همداسې پاتې ده، او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې ادریفتو کې په امازون کې به هغه شي، دا به هغې ته وخېژي او هلته به لوستلو ته برابر شي.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروی کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه، دا مې ناروی کې چاپ کو، کوم شمار کې مې چاپ کوم، نو د دې بیا چانس پیدا نه شي چې پیښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کوم. او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ، بیا مې کار وکړ، هغه تان کې هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلک بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېرو خلکو لاسته نه ورځي؟
نه، ویبسایت نه پای لاسته نه ورځي، مانه ډېرو خلکو وغوښته، خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شته، برابر شي چېرته به چاپ کړم.
بل
یو بل چا باندې مې ترجمه کړه، خو هغه ترجمه یې ښه رانغله، بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کړم. دغه بل مې چې ده د اسکیپ فرام د ډیویل، دا چې دا په انګریزي کې مالک له خپل ما دی انګریزي دل تخپل تقویہ کړ ورته او به ته انګریزي باندې موږ لیکو. څو کال ته کې شم دی اوس برابر ده چاپ ته، امازون کې بلبته هغه کیږي،
په امازون کې بخپریږي.
او
یعنی کومه چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پورې امادګی نه ده شوډل سي چاپ کې؟
نه، نو کدا چاپ شي په امازون ته دی شو داخل کې ولل، د خو بازار پیدا کول ډیر سخت کار ده، نو دې پسې بیخونه کړې ده ما چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ دا پبلیشر پسې وګرځي ګم امازون کته چې جګ شي کې دې شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي کې نه خلک ته به اماده څو برابر به چې خلک ولولې کنه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کې پخپل؟
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم، ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم دا بدبینه وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزۍ کې. نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک هغه کې په انګریزي نه پښتو ته واړي. زه خپله پې باندې فکر نه کوم چې خپله په پښتو باندې واړولی شم، ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروي عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او مطالعه کوي؟
هر ورځ خو بس د اوقات لرم چې دا وتخم کوله تا خبرې کما د وخت پاسېدل نه وای مانه شو اوریدل، نو زه ټول عمر د وخت پاسېږم او د وخت کار کوم. امیر سبای ادي ملایم دا ویلې چې زه پاسېدل یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم، همدغه باندې ورځ تېرومزم. بچان سره مې ډېر وخت تیر کړ، بچان مې اوس پوهنتونونو کې دي، زه د هغوی سره کومک نشم کولی، هغوی ما سره اوس کومک کوي.
ډېره زیاته مننه واک صاحب، کور مدان، سلامت اوسئ.
تا نه مننه، ډېره زیاته مننه.